وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی. تاسو زموږ اکتازه دی راډیو ناوری په مخې د دې سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړې.
بګاش په نو وخت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د الشیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرخې د غاړې دریو کلیو ته ډیرو کام کاګ او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري یې جواب یلی دی.
تا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنګي الوتکو تیرونې د ډسمبر په 24مه د پکتیا پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډیر کسان ووژل شول. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریزیو او علیشیر ولسوالیو همداراز د پکتیکا پر ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې وکړې. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټرو پر مخ بنده شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 50 سلویښتو تر 90 سانتي مترو پورې او په جنوبي سالنګ کې له اتاویا تر 116 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیارلس ولایتونه له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کېږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغانستان د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2025 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا AOC پرته په اسلام آباد کې پرې نګدي. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوالونه ادا کړي چې پولیس او داسې کسان هم ورسره بيولي دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به یې او هلته د سوریه لنوی مشر احمد الشار سر وګوري. د جرمنی د بهرنۍ او چار وزارت په بیان کې د غلی بیربک په وینا راغلی دی چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریه ترمنځ د نوی سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربک او د فرانسې د بهرنۍ او چار وزیر جنوئل باروت د اروپایي ټولنې لومړنی جګپوړي ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر 8مې وروسته چې دمشق د هیئت التحریر شام ډلې ونیو او بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې روسته روسیه ته وتښتید سفر کوي. دا جنوبی کوریا د بهرنۍ او چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ او چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورزي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی چې خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مې را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل کړکیچ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا په د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبې په ورځ دوشنبه په ورځ ل خپل کوریې سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلی دی چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو د جنوبي کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاري او د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر وای په هیواد کې سکهال دا ممکنه ده چې د ولسمشر او پارلمان انتخابات تر سره شي، خو شرط دا دی چې د روسیې سره د خبرو لارې د جګړې هغه سخت مرحله تیر شي. ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین له ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ده ویلي چې کله موږ امنیتي تضمینونو تر لاسه کړل او په اوکراین کې مو د مارشال د لری کېدو فکر وکړ بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي. د زیلنسکی د ولسمشرۍ 15 لنا دوره د 2023 کال د می په میاشت کې پای ته رسیدلې، خو پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید له امله د دغه هیواد د انتخابات ځنډیدلې دي. او د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوی په بلاویا خار کې نن د ټیسلو به دوهم ورځ ده. زیمبابوی پرون وخت ورسته تر دې بیټینګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي په 155 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوی اته لوبغاړي له لاسه ورکړي او 260 منډې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړي زیمبابوی ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته په 50 ورونو او شل ورونو لوبو کې ماته ورکړې ده. او د دواړو لوبو ترمنځ د 50 ورونو دوه لوبې په پام کې وي چې لومړی یې یوه مساوي پای ته ورسېده. د خبری مجله ته مظفر شته سه هر کله کوم راپورونه په لړ کې به واوري چې د خوست ولایت یا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده.
تقریبا یو بجه د دواړو طرفونو د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
تا دې تر څنګ دا به هم اوري چې په خوست ولایت کې شمیر ټولنیز فعالان وایي چې دغه ولایت کې ځوانانو د پریکابلین یا زیکاپ په نامه نشي ګولې او تمخه کړې.
زیکاپ دی یا پریکابلین ګولې دی چې ډیر ځوانان دغه ګولې دغه ټابلیټ استعمال کوي.
د دې تر څنګ په کندهار کې به د کبانو د فارمونو په اړه هم راپور واوري.
زیات مایان چې په پاکستان سره دی زمور د خپل ملک خپل افغانستان مایان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسیم.
د دې راپورونو ترڅنګ نړیواله موضوع هم درته لرو. را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي یا خبری مجله ته مخرغ لید ډیورن کرخ پوغدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې دي. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته وایي چې تیر شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخ افغان لور ارګام کاګا او ګراب سیمو کې هاون مرمۍ وشت دي او د دوی دفاعي ځواکونو یې بیرته کلک جواب ورکړی دی. د خوست ولایت د لشیرو سرحدي ولسوالۍ زینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې هم خلک په خپل کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی وختي. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ کې ډیورن کرخې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تیر شپه بیا په جګړه کې تیر کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیګا شپه نوښته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علي شیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرخې د غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګ او ګراب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لورې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرخې ها غاړي د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي کته هم د مرمۍ د علي شیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تیر شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیر سر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر 15 بجو دوام وکړ. د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي رادیو ته وویل.
نن شپه تقریبا یو بجه د دواړو طرفونو د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ چې چا په کورو باندې ستاسو چا په استوګنځي باندې نه دی لګېدلې په ګورو چې نه جګړه کوم طرف ته دریږي او کنورم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت علي شیر ولسوالۍ او د ټبګي سیمه یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
بیګاش په شاوخه یو بجه د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اړوند د ټبګي په سیمه کې نخته تر سره شو. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورور وسلو غوڼه ورتل کېدل. جګړې د سهار تر شپو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځای خلک خپل ځای دي خو د کوم ځای نه دی رسیدلې. د خوست ولایت یو اترپی او غرنۍ سیمه ده. په غرنۍ سیمو کې هوا میخوي. عوام وګړي ویر لري چې خوله مکړه د جګړې لامل لخپل کورونو څخه وتل د اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه دغه نخته په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لک تر لګه دا دوه همزل دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کېږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورن کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویان تل دا ادعا رد کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادعا په اړه ویلي چې په پاکستان کې ناامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
په خوست ولایت کې مو د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د امنیتي ستونزو یا هم جګړې په اړه راپور واورېده. خوست ولایت کې امنیتي ستونزې یوازینی ستونزې نه دي چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. په خوست ولایت کې ټولنیز ستونزې زیاتې شوې دي. په خوست ولایت کې یو شمېر ټولنیز فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو ترمنځ د پریګابلین یا زیکا په نامه د نشه یي ګولیو یا کپسولو کارونه زیاته شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ځوانانو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو لامل د دغه ګولیو کارونې ته مخه کړې ده. د زیکاپ ګولۍ د شدیدو عصبي ناروغیو د لنډمهاله درملنې او د دردونو د تسکین لپاره کارول کیږي. د روغتیایي او رواني چارو متخصصین خبرداري ورکوي چې د ځوانانو له لوري د یادو ګولیو کارونه د دوی روغتیا ته جدي زیان رسوي او باید مخه ونیول شي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې د پروګابلین یا زیکپ په نامه د نشه یي ګولو یا کپسولو ډیری کارونې په دغه ولایت کې ټولنیز فعالان اندېښمن کړي دي. ټولنیز فعال نقیب الله ځلان دا کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لاملونو له امله تنکیو ځوانانو په دغه ولایت کې د زیکپ ګولیو کارونې ته مخه کړې ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستیو کې خلک خصوصا ځوانان د نشه یي موادو له جملې څخه زیګاپتی یا پریګابلین ګولۍ دي چې ډیر ځوانان دغه ګولۍ دغه ټابلیټ استعمال کوي. د دوی لامل پښتنه تر څنګه کالید ځوان څخه پښتنه وشي چې ته د زیګاپ ول استعمالوي. نو یې جواب هم دغه یو لویه په ټول افغانستان کې په لویه کچه ځوانان بیکار دي. خلکو ته د کار زمينه نه ده برابر شوې.
د خوست ولایت یو بل فعال چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کیا چی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
زیګاب ګلې ډېر زیاتې په دې ورسته کې مرو وجه شوې دي او ډېر زیات کې د ځوانان په دې باندې مختدي او باندې متات شوې دي چې ډېر په سنۍ سره په امادر مترونو کې تر لاسه کیږي.
د روغتي او رواني چارو د پوهانو د معلوماتو لمخې زیګاب د تسکین له هغه ډول درملو څخه دي چې د جی ډی ارتیا پر مهال ناروغانو ته ورکول کیږي. په خوست کې د یادو درملو یو کارون کې چې نه غواړي نو موصلي غږی پر راپور کې خبر شي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا غو ټابلیټ د ذهن سکون لپاره استعمالوم. څو هم په دې په هیګم کې تاون نه دی دی او کله حالات هم سخت شي چې زه مجبور شم د کوپو ټول د خونو کې پیدا کیږي. خو هر چاته نه ور کوي چې څا نه کا سو پیجن دی یا پیسې زیات وي کی کولو تیر کوي.
هڅه مو وکړه چې په خوست کې د ځوانانو د دغه اندېښنو په اړه د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د سیمه ییزې ادارې نظر هم ولرو، خو د خوست والي ویان مستغفر ګربز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. شاوخوا یو کال وړاندې هم په خوست کې پر نشه یي ګولیو د ځوانانو د روږدې کېدو د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو په دې اړه د هڅو اقداماتو خبره کړې وه. ډاکټران وایي د زیکپ ګولیو خوړل انسان له عادي حالته باسي، خوب روی گنگسیت پیدا کوي، ذهنی تمرکز کمیږي، ثابت اراده نه لري او آن د انسان د وژنې لامل هم کیږي. د رواني چارو پوه ډاکټر شرف الدین عظمی د نشه یي ګولیو په ځانګړي توګه د زیکپ کارونې ته د ځوانانو مخه د اندېښنې وړ بولي او د بدو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پریګابلین یا زیکپ د استفاده د ډېرې دا لامل ډېر زیات کېدای شي، ګڼ لاملونه لري، خو تر کومه ځایه پورې چې موږ له دوی سره تجربه لرو، په دې وروستیو کې د اروایي ګډوډیو زیاتېدل، د کورنیو ټولنیزو سټرسونو او فشارونو ډېرېدل، او په یو شکل ګړندي آرامش او زر او درملنې یا درمان ته د خلکو علاقه مندي. پایلو یا عواقبو په اړه ووایم چې په اول قدم کې خو روغتیا پیدا کوي، دویم ذهن او حافظه کمزوري کوي، له جسمي اړخه هم گنگسیتو سرگیچی پیدا کی، انگیزه کمیگی، جور خبگان تا آمادگی پیدا کیگی.
د خاغلی عظمی په خبره کته هم په افغانستان کې مخبر زیاتیدونکو بیوزلی او ذهنی خفقانونه د ډیرو اروایي ستونزو او بیلابیلو نشه یي درملو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لامل کېدای شي، خو سپارښتنه کوي چې د ټولنې ټول مسؤل وګړي باید د دغه ټولنیز او جدي ستونزې د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خبرونه ته به هم خرغلې ورزو نړیوال موضوع ته د جرمنی او فرانسې د بهرنی او چارو وزیرانو د سوریه په پلازمینه دمشق کې لنوې وکمنانو سره کتلې دي. دوی تر لیدنو کتنو وروسته تمه کار کړی چې په سوریه کې خای خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. په دې اړه د شیبر احمد شیبر راپور ته غوښی.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په پلازمینه دمشق کې د سوریې لنوي مشر احمد اشار سره وکتل او هغه ته وویل چې اروپایي ټولنه له سوریې سره د نوي اړیکو د ټینګولو هیله لري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک دمشق ته تر سفر مخکې نن سهار ویلي وو چې د دې سفر هدف سوریایانو ته د دې پیغام رسول دي چې د اروپا او سوریې همداراز د جرمنی او سوریې ترمنځ ممکنه ده چې یو نوی سیاسي بهیر پیل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د مشق ته تر رسیدو وروسته د وی خپلواکي با ثباته او سولیزې سوریې هیله وکړه. ژان نویل بارو په د مشق کې د فرانسې سفارت ته هم ورغی. د سفارت له 12 کلونو راهیسې بند دی. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د محمد شاری په مشي حیاتي تحریر شام ډلې ټول عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد شاری سره تماسونه واړیکې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره و، بیا یې له داعش سره ارتباط و. خونن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لست څخه لرې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر اغلی بیربوک وویل چې دا سوریې ته په دې نیت تللي چې د دوستۍ لاس په ور کوي، د سوریې له نوي واکمنانو څخه د روښانه هیلو تمې لري او قضاوت به د دې چارواکو له عملونو څخه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا پوهیږي چې هیئت تحریر شام ډله له کوم ایدیالوژي سرچینه اخلي او په خوای څه کړی دي. نو موري بیا وویل چې دوی اعتدال او تفاهم غواړي. دی بیا وویل چې هدف اوسداده چې سوریه یو ځل بیا د نړیوال ټولنې په عزت غړي شي. فرانسوي سرچینو د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ژان نویل بارو په وینا ویل دي چې پاریس داسې سوریه غواړي چې په هغه کې د ټولو سوریایانو حقوق د ګډ تابعیت په چوکاټ کې خوندي وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې سیاسي او امنیتي شرایطو ته په کتو سره به په دمشق کې د خپل ډیپلوماتیکي اساسولۍ د بیا پرانیستو او جوړېدو لپاره کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خبرونه ته خراغلی د کرکټ پاړه تازه خبر درته لرو. د افغانستان او زیمبابوی لوبډلو ترمنځ روانه ټیسټ لوبې دوهم ورځ نن پیل شوې و چې په لومړي سر کې زیمبابوی بیټنګ ته مخه وکړه. د افغانستان او زیمبابوی لوبډلې ترمنځ د روانه ټیسټ لوبې په دویم ورځ د دریمې برخې لوبه د ورخ لامل وزنډیده. سیاله لوبډله وسمهال 200 منډې لري، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي او افغان لوبډلې د لومړۍ پاڼې له 155 منډو 35 منډې مخکې والی لري. په دې اړه به تازه نور راپورونه او یا هم خبرونه د ازادي راډیو نه تاسو اورئ، خو تر دې چې نور څه تازه راځي د افغانستان په اړه یو بل راپور هم ترته لرو. په کندهار کې د تیر کال وروختونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوي دي، خو فارم لرونکي وایي چې د دې صنعت لا د لا ودې لپاره او بهرنیو ماهیانو د مخنیوي لپاره د موسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو لمخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 152 د ماهیانو فارمونه جوړ شوي وو، خو اوس دغه شمیر 102 ته لوړ شوي دي. په دې اړه د سیمینا د صادق رښتینی راپور ته غوښی.
عبدالولی او د غام کاران د یو کوچنی جال په مرسته ل یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او جدوالی راوړي په دې باندې خیاوه یخیږي کنن تیزل کلو خرڅیږي سبای.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیانو فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته تر غټې دوه ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوي چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنې لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې سي، څو فارمونه د ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره ځي زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دي دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسی مو دولت یو څه پاملرنه ورته وکي او سمو سات چې زمينه سازي ورته وکي او سکه کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي یو خوراکه ور کړي دا شی مې ورکړي نو برابر د پاکستان سره نه راځي نو خپل ملک مایل بموي نو به ډیر شي اقتصادي بم تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. دا غ په وینا د فارمونو شمیر له 125 څخه 102 اتل ورسېږي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نه سي. محمد ابراهیم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله سږ کال یو څه فارمونې اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه او به د تیر کلو پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو امید شته که بارانونه وسي کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک به په کار اخته سي او د ماهیانو فارمونه به هم ډېر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې چکډیمونه، میانه بندونه، غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي، تر ټولو ته مخه باید دوی اوبه مهار کړي. دا اوس امکان دی ستا چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي لکه څنګه چې لس کاله مخکې اوبه وي. امید لرو چې بیرته هغه سي اوبه راپورته سي او خلک فارمونه جوړ کړي بیا خپل استفاده ځینې وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي چې یا د هچری به په یو میاشت کې د 15000 څخه تر 15000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی چې په دغه فارمونو کې فوټیر کال موږ 125 فارمونو درلودل چې سش کال دغه فارمونو 102 فارمونو ته رسیدلی دي او دغه ترڅنګ د شهر 15% اړتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو شزيري دادي چې په کندهار کې د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې د روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 17000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرنی ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې د مهال درې ډول ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې سږ کال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرام د ماهیان غوښه تولید شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه اوریدي. ازادي رادیو دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د کرکټ د سپورت په اړه یو ډېر جالب خبر ته د اولمپیک لوبو تر ټولو زړه اتله اګنیس ګیلیتی د جنوري په 2 په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر ساور کړه. فرانس پریس خبری اژانس څرګندوي چې ګیلیتی ته 13 د سږو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10 یو سلو سلور دیش کلنه کیده. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په فیسبوک کې د ګیلیتی انزور خپور کړی او ورسره لیکلی دی: ستاسو لټولو هلو زالو مننه، خدای دې مال. ګیلیتی د 1952 کال او 1956 کلونو په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو 15 او د برونزو 10 مډالونه ګټلی وو. د دې نړیوالې 2 جګړې پر مهال هم د اولمپیک په لوبو کې ګډون کړی وو، خو د جګړې لامل د لوبي ونه شوې. بیا د دې په خاطر نازیانو له لوبو منع کړ چې يهودا و. وروسته بیا ګیلیتی د نازیانو له ویرې پټه و ونه نیول شو، خو نازیانو د دې پلار او نور یو شمیر نږدې خپلوان وژلي دي. ګیلیتی چې کله له رسمي لوبو لاس واخیست اسرائیل ته ولاړه. هلته یې کلونه کلونه د روزونکي په توګه کار وکړ. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل پورته باور شو د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سخت واوري وریدنې لکبله د زینو لوی لارو د تړل کېدو خبر ورکوي. دغه وزارت او زینې ځای سرچینې وایي چې په تړل شویو لارو کې د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور، د سرپل او ولایت د قوم کوتل او د زینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالۍ غزیدل لارې هم شامل دي. نور حالې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې د سختو واورو بارانونو د وریدو طوفانونو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت او ځینې ځایي سرچینې وایي چې د سختو ورښتونو لکبله یو شمیر لوی لارې تړل شوې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د خبر پاڼې په خبرولو سره د واوري وریدنې لکبله د ټرافیکو پر مخ د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور او د سرپل ولایت د قوم کوتل د تړلو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې یو شمیر ځایي سرچینې وایي د دایکونډي مرکز نیلي ته دغه ولایت د 15 ولسوالیو غزیدلې لارې، د هرات تورغونډۍ لار او د ځینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالیو غزیدلې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې دي. یو شمیر خلکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لویو لارو په تړل کېدو له جدي ننګونو سره مخ شوې دي. د یو مسافر وړونکو لوی موټر چلوونکو محمد اسماعیل د جمعې پورې ازادي رډیو ته ویل چې د سالنګ لوی لار د ټولو نقلي وسایتو پر مخ تړل شوې ده.
موږ د سالنګونو د ساتنې او څارنې له رئیس سره اړیکه ونیوله. هغه وویل چې دلته تر یو مترو پورې واوره ورېدلې او لاره د وړو او غټو موټر پر مخ بند ده. موږ ونسوای کړی چې د سفر ټوکن واخلو. دغه ټوکن د قرباغ په کمربند کې چک کیږي او له هغه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. له همدې کبله موږ سفر ونه کړ چې د مسافرو ژغ هم پورته سو او شور یې جوړ کړ.
د هرات تورغونډۍ د مسیر یو اوسیدونکی چې د لارې د بندېدو له کبله په وخت خپل ناروغ هرات ښار کې روغتون ته نه دی لېږدولی، د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
زامبولانس مو ساعت 1:30 بجې به طرف هرات حرکت کرد، میخواست مریض انتقال
ناروغ می هرات خار ته لیکدو. لبد مرغه د شپې تر اتو بجو پورې به تمام خلار خلاص نه شو. د دوړو خو لار تړل شوې ده. اند فوایدامي موټر چې چاینونه هم لل ل خلکو سره مرسته ونه شو کړای.
د روبات سنگي ولسوالي اوسیدونکو یحیی عزیزی هم د جمعې پورې ازادي رادیو ته ویل چې لار لا هم تړلې ده.
پیاده رفتن تا پوسته رسیدن پوسته
خلک خلق تر پوسته پیاده لاړل ټولګټ وزارت اړوند موټر یوازې وکړی شو چې خلق له موټر ووسی او موټر لا هم بند پاتې دی ځکه چې پرون شپه هم واوره ورېدلې ده
د طالبانو د ټولګټ شار وزارت وایند محمد اشرف حقشناس په خبره د کابل بامیان لوی لار هم د سخت واوري ورېدنې له کابل د میدان وردګ ولایت اړوند د اونې کوتل په سیمه کې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده د دې لارې یو موټر چلوونکی د جمعې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مونو طوفان او بارندګي ست
د کابل بامیان ولایت تر اوسه تړلې ده د حاجیګاک شاتو او اونې کوتل اړوند سیمو کې واوره پراته ده او طوفانونه هم شته د واوري پاکونی چاري او د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي
په افغانستان کې هر کال د جمعې پر مهال د سخت وریدونو لکبل ډېرې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل کیږي چې خلک د تګ راتک په برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځ شنبه تر راتلونکو څلیرشتو ساعتونو د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې د ورښت اټکل کړی و